السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې د ازادي په صفو کې پروګرام د احمد شیبر په قربتوب مه هیروئ چې د کابل د هوایي ډګر په ورستیو تحولاتو باندې به پکې بحث وشي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ د مهمو خبرونو سرتکی د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس قربان خیلی بردی محمدوف سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ایران د ایوین له زندانه خبرې شوې ویډیوګانې ټکان ورکوونکي او سیستماتیکي شکنجې یادوي. پوره خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په خپل ټویټر باندې لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووزي څو ځان او خپله کورنۍ خوندي کړي. امنیست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سیر یو لاس شي. له کله چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په دې لټه کې دي چې له دغه هیواد ووزي. که څه هم طالبانو ویلي چې له چا سره کار نه لري او له هیواد نو زی خو خلک په ویره کې دي چې دا ډاله به خپل تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاتای پیل کړي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د خپلو ادباو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. کابل کې د امریکا سفارت او د غراز د بریتانیا د بهرنیو چارو دفتر په جلا جلا خبر پاڼو کې د غلطه د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید د احتمال خبر ورکړی. استرالیا هم خپلو ادباو او هغو کسانو ته خبرداری ورکړی چې د استرالیا ویزې لري او ویلي دي د دې ګواښ کچه لوړه ده. دوی له خپلو ادباو غوښتي چې د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې او خوندي ځایونو ته دې ځانونه ورسوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا لا هم زرګونه کسان بهر ته د تګ شیبې شماري. د میدان له شاوخوا نن سهار هم د ګډوډۍ او ټیلماټیل خبرونه خپاره شوي. معلومه نه ده چې دغه احتمالي ګواښ د چا لخوا پېښېدونکی دی خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې داعش ډله دغلته یو ګواښ دی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلي طالبانو د او د همکار کمرمن وهلی دی. یاد په کابل کې له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلي د کابل شهرینه او سیمې ته د راپور جوړولو لپاره ورغلی و خو طالبانو پرې ګزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې له موږ پوښتنه وکړي چې تاسو څوک یې په ما باندې ګزارونه وکړه زما له لاسه یې موبایل واخیسته ته زما د کمرمین څخه یې کامره واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو بیا یې په ما باندې د کنداغونو ګزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي دا پیښه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال د زمري په 28مه په ننګرهار کې ګڼ خبریالان ووهل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټویټر لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان خیلی برد محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د ګڼو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې ده. ټاپي د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشي همداراز په خپل ټویټر باندې زیاته کړې له ولسمشر بردی محمدوف سره د یو سولهییز افغانستان په اړه غږېدلی او دا چې په دې تړاو نږدې همغږیو ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی. هغه تور چې دغه هیواد رد کړی. ازادي راډیو ته غواګي است. د دیموکراسي بشري حقوقو او کار لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د ایران له ایوین زندانه د اکسونو ویډیوګانو په لیکلو باندې خبرګون خولای دی. دغه دفتر دغه ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې د سیستماتیک شکنجه ښکارندوی بولی. د دیموکراسي بشري حقوقو کار لپاره د بهرنیو چارو وزارت دفتر ټویټ کړی چې په ورستیو کې د ایوین زندان لخوا د هغه څه تصدیق شوی ویډیوګانې افشا شوی چې مکټولې د مخپیژنو د ایران په زندانونو کې شکنجه سیستماتیک بڼه لري. د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غا کړی چې ټول سیاسي بندیان خوشی کړي او ټول بندیانو سره په درناوي چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مخ یو بیان خپور کړی چې ویلي دي ویډیوګانې په ایوین زندان کې دکې شوې دي او ښکاري چې زندانیان په یو وحشتناک او غیر انساني شرایطو کې پاتې شوې دي. د عدالت عالی په نوم یوې سایبري ډلې د فردا راډیو او یو شمېر نورو رسنیو ته ویډیوګانې استولې او ادعا یې کړې چې د ایوین زندان امنیتي کیمرې هک کړې دي او دا ویډیوګانې خپرې کړې دي. دا ویډیوګانې لومړی وار د اګست په 22مه د فردا راډیو لخوا نشر شوې او پکې د بندیانو سره ناوړه چلند ښودل کیږي. او هغه افغان ماشومه چې د امریکا په یو پوځي الوتکه کې زیږیدلې ریچ نوم پرې ایښودل شوی دی. ریچ اتسو اتویش د همدغې پوځي الوتکه کوډو چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابله امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړپوړي جنرال تاد وولتس ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پرېښې 100 تنو یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او دې لاره کې درې ماشومان زیږیدلي هم دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې کې اولولې تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر د ازادي په صفو کې پروګرام مختوړي.
د ازادي په صفو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پری خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په زرګونو افغانان په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګره پوتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چارې سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزی پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید خبرونه خبر شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې خلکو وغوښتل چې د یو تروریستي برید د ګواښ له امله دي د کابل له هوایي ډګر لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزی له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه چې څومره ممکن بي هغومره کسان تر راتلونکي سیشن بي د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست تر 1 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي. د بریټ خبرداري د پنشنبې په شپه ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته دې سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډېر ژر تر ژره سیمه پرېږدي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې د اګست له 15مې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی په دې ښار کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی خو د حکومت د نشتوالي له امله کارونه په ټپه درېدلي دي. په دې خبرونه کې دا موضوعات له میلمنو سره څېړو. تخنیکي همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي او د دې هڅې په دوام او په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې وړاندې ستاسو نظر هم د ټلیفون او سکایپ له لارې واخلو. د میلمنو لړلې شاغلې د هڅکو د میلمنو لړلې عبدالمالک همدرد مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګر د خلکو د وټول بهیر ساري را سره یو ځای شوه. همدرد صاحب مننه چې په خبرونه کې را سره یو ځای شوي. که چېرته تاسو وایسئ چې یو څه د ازادي راډیو اورېدونکو ته دغه تصویر روښانه کړئ چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي.
په لومړي قدم کې د ازادي راډیو کارکونکو او ټول اورېدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم تناسب معلومات لري د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په لسګونو حتی په سلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه یې لیري کې او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته به راشو کش هم زیات و. موټرونه لارې به هم بندې وې نو طالبان به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي اسناد لري راغوشتل شوی دي هغه خلک کابل هوایی ډګر ته لاره ورته پرانیزي.
همدرس مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي، څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي دا خلک؟
په لومړۍ ورځو کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده دا خپله هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبانو څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ورپرېږدئ. نو دغه کشرانو طالبانو هم وویله او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به یې کوی، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته وه، طالبان به یې هم پتنګوله او دوی ته به ویله چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ورپرېږدئ تاسې موږ ورپرېږدئ. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کره ولې دغه کشران طالبان د پیاده یې چې دی ورپرېښی دي، مګر په دوم و درېیم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لورې څخه بېرته راګرځول شوي بېرته راایسته شوي.
د میدان دننه چې نن د کومو ګواښونو خبره کیږي دی د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي وه د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښته شوي وه، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښته شوي. هغوی وویله چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې دا خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چې تیریږي په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد یې ګوري، که چیرې اسناد سم و منظم و وخت ورکوي چې په فلاني وخت باندې په فلاني شمېره باندې فلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
لدی اسنادو تاسو په دقیق ډول خبر یاستئ چې بهرنیان څه اسناد ګوري؟
یعنی په ټوله کې چې ما تر اوسه پورې څه لیدلې دي، په لومړي قدم کې دوی د امریکا تابعیت لرونکي یا د نور هیوادونو لکه کاناډا او جرمنی او ترکیه او هغه هیوادونه چې خپل دغه هیواد تابعیت لري دلته ژوند زندگی لرله یا کار کوه، هغه خلک باسي. په دوهم قدم کې هغه کسان چې د بهرنیانو سره کار کړی دی او خپل ژوند په یو ډول نه یو ډول په ګواښ کې ګوري، نو هغوی اړیکې له مخکې څخه د خپلو هغه مسؤولینو سره نیولی دي، هغوی ایمیلونه ورته کړي دي، اسناد یې ورته چمتو کړي، نو بیا یې دوی هغه اسناد ګوري، د هغوی له مخې څخه یې داخل پرېږدي.
په دې کې پاسپورټونه هم شرط دي او کنه یوازې همدغه اسناد کافي دي چې دوی د میدان دننه پرېږدي؟
هغه خلک خو طبیعي ده، کوم خلک چې د هیوادونو تابعیت لري هغه خپل اسناد لري. داسې ما واورېدله خو لیدلې مې نه دي، ځینې کسان داسې چې مثلا نیمه کورنۍ دلته وه، نیمې دی خپله د مثلا د بل هیواد د امریکا یا د کاناډا یا د جرمني هیوادونو دغه تابعیت یې لره، نو دوی خپله کورنۍ هم غړي هم بیولې دي، د ځینو کسانو د کورنۍ غړي بېرته پاتې شوي دي، نه دي پرېښي چې وایي دوی هېڅ اسناد نه لري، کېدای چې دا جیلي وي، دا خلک یا دوی مثلا مرسته ورسره کوي، هغوی بېرته راګرځول شوي دي. اما د ډېرو کورنیو کسان بیا په بشپړه توګه یعنی مکمله کورنۍ داخل شوې ده میدان ته، هلته تر څه انتظار وروسته ایستل شوي دي.
همدرد صاحب مننه. ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په ترڅ کې هڅه کوو چې له هغو میلمنو سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو چې له موږ سره یې ژمنه کړې ده چې په دې پروګرام کې به برخه اخلي. کله ناکله د ټلیفون له لارې ستونزې هم وي او ځینې میلمانه د ټلیفون له لارې نه پیدا کیږي، او په کابل کې هم وضعیت داسې دی چې ځینې کسان چمتو نه وي چې په خبرونو کې برخه واخلي او دا پروگرام مو په سرنګین کې وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د میل اوریدونکو پیغامونه هم له تاسو سره شریکو. خو لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 او یا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې او لوی سره لدی هوایي ډګر د افغانانو او بهرنیانو د وټلو مسله شېړو. همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوو چې له نورو میلمنو سره هم ټلیفون رابطه ټینګ کړو او په دې مسلې هم خبرې وکړو چې د کابل وضعیت څنګه دی. د هغه شار چې د اگست په 15 کال طالبان ورننوتی دی او تر اوسه پورې په دې شار کې لا هم حکومت نشته او مسول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه پټه په ولاړ دي. تر اوسه پورې مو په د میلمنو لړلې عبدالملک همدرد مدني فعال په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. همدرد صاحب سره به بحث دوام ورکړم. همدرد صاحب للوې سره کې چرته د کابل وضعیت تراشو. په کابل کې وضعیت څنګه دی ستاسو له نظره؟
تر کومه حد چې زه د شهر په مختلفو سیمو کې ګرځم او وضعیت ګورم، په عامه توګه خلک د امنیت له نگاه څخه ښه احساس کوي. حتی د کوچني صرافان هم چې په بازار کې ګورم هم څنګه دی وضعیت یاد دی نظرونه اخلم. دوی وایي چې اوس شکر دی موږ خوشاله یو چې کور ته روپۍ وړو یا راوړو، موږ ته څوک مشکل نه جوړي، شپ بیغمه زیره ګرځو. همدارنګه نور عام خلک هم داسې یو فکر لري. یوازینی ستونزه چې په ښار کې د ټولو ښاریانو سره موجوده ده، هغه په لومړي قدم کې د بانکونو موجود چې بانکونه تړلې دي، دغه اقتصادي څرخ ولاړ دی. همدارنګه د کابل صرافي سیستم تړل شوی دی چې د هم یو لوی څرخ دی د اقتصادي دا هم ولادي. دغه تشویش په خلکو کې ست چې تر څو به دغه سیستم همداسې ولاړې. ځینې خلک د بانکونو مخونو ته ما وپوښتل چې قسمونه یې راته واخیستل چې موږ ماښام ته د ډوډۍ پیسې نه لرو چې ډوډۍ پرانیسو. حتی دا څو ورځې د نانوایي څخه په قرض راوړو او نانوایي والا هم راته ویلي چې نور قرض نه درکو. همدارنګه مې د مختلفو برخو کې د خلکو څخه پوښتنې کړې. نو په عموم کې د امنیت له نگاه څخه خلک ویره نه لري، نه د پټاو ویره شته، نه د جنگ ویره شته، نه د غلا ویره شته. مګر له اقتصادي اړخه په ټوله ټولنه کې یو ډول ویره خوره ده چې تر څه وخته به بانکي سیستم بند وي او تر څه وخته به دغه ملکي کارکوونکي کارونو ته نه ځي. دغه یو ویره په ټولو خلکو کې موجوده ده.
مننه همدر صاحب. دغه مسله وړاندې په خبرونه کې پسې چیړو، ځکه چې اقتصادي فشارونه هم په افغانستان باندې په زیاتېدو دي او یو شمېر معتبرو نړیوالو چې له افغانستان سره مرستې کولې خپلې مرستې هم درولې دي. په خبرونه کې د افغان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د برخې عمومي رئیس غلام جیلاني وفا هم را سره ملګری شو. وفا صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. څرنګه تاسو په باور باندې دغه الوتنې چې له کابل روانې دي، د کابل هوایي ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې لدې میدان او لاړې شي الوتکه او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان وباسي؟ ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي. د تر ډیره پورې نړیوال هڅه کوي چې د اگست تر 1 چې راتلونکي سیشن به کې شي په زرګونو کسان لدې هوایي ډګر وباسي.
استاذ رادیو اریدون او د افغانستان ټول شریف ملت، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کابل هوایي ډګر د ډیرو الوتنو ظرفیت لري. خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي دګر څخه قطع دي.
بله
نو فعلا د تنها د غوړې استلو د خارجانو د استلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
بله وفا صاحب تاسو چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مې مطلب څه شی دی، یعنی څومره الوتکې کېدی شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشاسته کې تر رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای بيخي ډېر دی. تر همزماني کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډېری پر مځکه وي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې ټیکافو کې بل بیا راسي لندنګو کې.
یو وخت مو داسې اورېدلي وو د خاطر چې هوایي ډګر غرته نږدې دی، ممکن لوی الوتکې په دې کې د کښېناستو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي، نو د فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګوبسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکې لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېر لکه د بوینګ 380 الوتکې تر ایرباس څوبېرباس 380 یا تر هغه نوري غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځ تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خرابه هوا کې یا د شپې ور سره ډېر همکاري وکړي. ولې په وی اف آر باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډېرې الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګې شي. د کابل د میدان د رنوي څراغونه او لایټنګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو داسې راپور درلود چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زه دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم لا پر لار یم، د هوایي ډګر څخه مخ پر د هوانوردي پر ادارې باندې روان یم. واقعا هم د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی، زیاتره د رادارو په برخه کې د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. نو واقعا هم که داسې د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی، دا دقیق ده او ما په خپل سترګو ولیدل. دا اوس د هغه ځای نه راغله.
وفا صاحب تاسو چې دا اوس له هوایي ډګر راتلی، څه اټکل کول شي چې څومره کسان د هوایي ډګر دننه لا هم شته؟
د اوس لپاره خو د هوایي ډګر په دروازه کې د 3,500 نفر په شاوخوا کې خلک ولاړ دي، خو دا ټول هغه خلک دي چې دقیقې هیڅ تثبیت کړي نه دي چې آیا دوی اسناد لري که نه لري. کوم کسانو چې اسناد لرل یا پروسس شوي وو، طالبانو ورسره همکاري کول، د بسانو په واسطه راغلل او اخوا ته ولاړل د پروازو لپاره چې پروازو کې. خو دا یوه دروازه عمومي پخوانۍ دروازه یا ګیټ ما ولیده، تاسو پوهیږئ چې د نظامي دروازو د لارې هم او د شمال د دروازو د لارې هم خارجي قوتونه دا کار کوي، دا اوس روان دي او لګیا دي او خلک انتقالي.
او د هوایي ډګر دننه تاسو ورغلي د ترمینل دننه او له ترمینل ورها خوا ته چې د میدان په صحن کې کوم کسان وو، هغه تاسو لیدلی؟
د کوم د ملټری سایډ یا نظامي سایډ چې د امریکایانو د فورس په لاس کې و، هغه ساحې ته موږ نه یو تللي، ځکه هلته مو انټرسټ نه درلودی. دغه ساحه چې پخوا د سیویل اویشن د افغانستان ملکي هوایي چلند استفاده تر کول، دا مې ټوله وکتل او پر پښو وګرځېدلو، ځکه د وسایطو د ګرځېدو امکانات هم نه وه. د رنوی او ټکسي ویګانې بیخي د اضافي مواد او د خوراکي مواد او توکو د خالی بوتلونو یعنی په ویسټ مواد موږ ایفودي ورته وای فارن ابجیکټ ډیبریس بیخي زیات او تیږي مشکلات پر انویګانو کې شته. نو حالات د ایرپورټ ډیر ګډوډ معلومې دي.
مننه وفا صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دی غلام جیلانی وفا د ملکی هوایي چلند د ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې عمومي رئیس، عبدالملک همدرد مدني فعال، او همدار اس پخپرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر رسل ملګری شو دی. لایې خبرتیا وروسته به له بهیر صاحب څخه واور.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر خبرونه ته شرغلی کچرته لتاسو دا وورو چې تر نشته دوی ونی کیږي سه څه کم البته چې طالبانو کابل نیولې دي، لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټپه ولاړې دي. په دغه سیو وضعیت کې کچرته دا ادامه پیدا کړي اثرات پیڅوي. لومړی
تاسو ټول اوریدونکو ته ټول دوستان او افغانان ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې موږ د روان اورین ژر وځو او مشران د افغانستان د دې نازک حال په در کولو باندې تر هر څه زر سیاسي توافق ته ورسیږي او بل اخره د افغانانو لپاره یو نظام چې افغانانو د شل کلن او سلوشت کلن اورین لوبیون کوي او بل اخره دنیاواله سره مواریکې جوړې شوې وي او په نړیواله معیار باندې موږ ورسته پاتې نو او په دې سیستم باندې کا پښه وي موږ یو نظام خواندانو. لشک پرته لکه یک شنبه را په دې خو کله چې طالبانو کابل ونیولو اداري خلا یا سیاسي خلا رامنځته شوې ده. طالبانو پراتک باندې متاسفانه چې طالبان هغه توافق چې دوی درلودل د دوی د وینا مطابق چې بدبختانه له ولس نه پټو هغه دا و چې باید کابل له جګړې پرته او له د طالبانو له نظامي حضور پرته یوې ادارې ته تسلیم کړل شي. په دې سیاسي توافق باندې یوازې خاص کړی خبرې وي، ولس خبر نه و، ولس آمادګي نه درلودله د تغییر لپاره. د پخواني ولسمشر تېښته د ولس لپاره یو بل ناورین و چې افغانان مجموع کې او طالبان دی و بیړنی حالت سره مخ تل د داسې حالت سره چې قابو کول هم سخت و، خو بیا هم طالبان ورسته د دوام ځلی راتګ سره وکولای شوی د شنبه د ماسخین ورسته کابل پلاس کې واخلي او په ورو ورو باندې کابل
تیری خبرې دي. دا خو تیری خبرې دي. اوسنۍ پښتنه ما کوله چې اوس کدغه وضعیت هم داسې دوام وکړي خلک به څه کوي؟
بله خلک ستونزې لري. زه هم دې نقطې ته راتلم چې خلک تر نن ورځې پورې متاسفانه موږ بانکي سیستم ولاړ دی، موږ اداري سیستم ولاړ دی، د پروسه پورې د لکونو افغانانو د خپلو وظیفو او د راتلونکي دندو په رابطه باندې هیڅ سرنوشت معلوم نه دی. د دې به اقتصادي او سیاسي ستونزې وي، خو یوه ستونزه چې ډېره واضحه ده هغه دا ده چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا ته ځي. هغه حالت څه دي چې فکر کوم دغه حالت سوره اوږدیږي او توافق نه رامنځته کیږي، اداري سیستم رامنځته کیدی نشي. موږ دوه اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه دا ده چې طالبان نشي کولای په دغه یو بیړني حالت کې بغیر له خپلو جنګیالیو او بغیر له خپلو خلکو په بل چا باندې اعتماد وکوي. نو ستونزه دا رامنځته کیږي چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کړي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو طالبانو لویو ادارو ته خلک معرفي کړي دي چې هغوی دي.
بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلق معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي؟ مثلا په د رئیس په سطح باندې، د موین په سطح باندې بخوانی خلک څه هم طالبانو دوی ته بلنه ورکړي چې راشي، لیکن کچرته دغه خلک په خپل حال پاتې وي یو څه به شرایط بهتر شي نه وي؟ حتی په ولایتونو کې که په کابل کې نشي کولای چې لوی شار دی، په ولایتونو کې بخوانی خلک په خپل ځای لاندې دي.
ستونزه هم ده چې طالبان د هغه سیستم سره چې دوی په نظر کې درلود ما ویل په لومړی کې چې هغه توافق چې د افغانان پټ و، افغانان نو په خبر دوی ونه توانېدل چې د افغانانو په مجموع کې د دوی د اداري سیستم په ځای پاتې کېدلو باندې افغانانو ته یو نمونه وړاندې کړي. دوی مجبور دي چې په ټیټه کچه باندې هم تر ډېره پورې طالبانو خپل خلک او خپل مسؤولین ټاکلي دي. حتی رئیسان موږ وینو چې په ډېرو ادارو کې خصوصا هغه ادارو کې چې طالبان د هغو ادارې د چلېدلو ضرورت او اړتیا ویني، لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شاروالۍ دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدمتونو سره تړلي دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کړي یا نه رامنځته کړي. دوی مجبور دي فعالیت وکړي، دوی خدمات وړاندې کړي، د ادارو ته هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي، خپل خلک تعین کړي دي. د دې دا معنا ده چې تر څو یو توافق نه وي شوی طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام دپاره هغه په لوړه کچه وي د اوله درجې خلک وي د کابینه وي او د ولسمشری چارې وي چې په کوم طریقه باندې مخته دي، شورا په طریقه باندې مخته دي، کړي ولسمشر او د امیر د خانه مخته دي، او که په ټیټه کچه باندې وي طالبان نشي کولای چې هغه ته وړاندې کړي. یو بل ستونزه چې واضح ده طالبانو سره هغه ده چې دوی اوس نشي کولای په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي. هغه د دولت لپاره یو د امن نشتون دی. کله کله بعضی کارمندان راغله ماته نږدې منابعو د طالبانو وویل چې دوی کله چې کارمندانو ته راغله دوی معنی کړل د ادارو نه چې موږ تاسو په ځای باندې پرېږدو، خو اوس هم دغه نشي راغوښتی. کله چې کارمند په اداره باندې ادارې ته راځي او اداره شروع کوي، اداره کې اجرات شروع کوي او اجرات یو عنوان غواړي، یو ادرس غواړي، دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت ادرس لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورځنۍ چارې مخته وړي که به د اسلامي امارت تر عنوان لاندې به مخته وي. دا هغه ستونزه ده چې لا تر اوسه پورې طالبان ورسره مخ دي او دوی نه دي توانېدلي چې توافق رامنځته نه شي. فکر کوم چې همدا ستونزه به دوام لري او موږ به د انزوا طرف
مننه بهیر صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی اوریدونکو ته مخه کوو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او همدارز یو شمېره تاسو ته اعلانو. نړیواله شمېره ده 00420221205001. دا شمېره تکراروم 00420221205001. او ریدون که را سره دی مهرباني وکړي ځان معرفي کړي او د سکایپ لاري او خپل پښتنه وکړي. مهرباني وکړي.
السلامونه ادب احترامات جناب ورور جان تاسو ته او څوک چې غواړي د ازادي رادیو له زمو استا برنامه او ټول خوګو ته سلامونه کوم. وخت مړي پره
مننه. مهرباني
مننه. اسدالله صفایم د لغمان نه
خپل پښتنه وکړي لطفا. ستاسو آواز ډیر ټیټ شو، نه سر اورو. صفای صاحب ستاسو غږ نه اورو. بله، د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی دی، دوی ته به ورشو. صفای صاحب تاسو کولی شئ چې بیرته سکایپ له لارې ارتباط ټینګ کړئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د زابل ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. وایم چې څه خبرې درته وکړو.
مهرباني.
کله چې وخت ولرئ.
مهرباني. هڅه وکړئ چې په لاندو
دلته ډېر خوشاله یو د طالبانو د راتګ سره، ځکه چې هغوی نور هېواد د خپل خلک ول باید د خپل هېواد ته راستنه شي وایي. چا په بلوته ویسته چا ورته څه ویل چا ورته څه ویل هغوی نه دي ملامت ځینې کړي. ستاسې دا روان شموله دولت باید جوړ شي. دا باندې توافق شوی دی، دا باندې بین نړۍ توافق، دا نړیوال توافق شوی دی. دا سل پرسل کې چې جوړ نه شي دی، کله چې به د ټرمپ په وخت کې یا د دې چې افغانستان باید د نقشې ووځي هغه هغه وخت خو دا راتلونکی ده. که چېرې دوی نور بل هېواد ته توجه ونه کړي په انشموله باندې چې دا سروانی وایي نو باید جوړ شي. او که نه نو چې بیا نړیوال فکر وکړي وادونه نور ستړي دي. د نړۍ سوله په افغانستان پورې تړاو لري. ونشیر دی داسې نه کوي جوړ ته سلا پورته کړي دوی دې دلته ګواښن نه ورته کړي. دا کله چې سپینجر موږ ولیدل سلاوې ورته دولت ورکولې نو هغه سپینجرې باید یو توافق دي سره کې نه وي پلاران دي په دې کې د هغوی سل په سل کې طالبان دي.
مننه. بل اوریدونکي ته مخه کوو. مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی.
سلام و احترامات خدای خدمت شما شیور صاحب محترم و شنوندگان خوب شما تقدیم میکنم. منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
تشکر. مهربانی
شیور صاحب، در
ارتباط و می چیز میخواستم صحبت کنم. امی دو تصمیم جامعه جهانی در رابطه با کمک ها که بند میکنن در افغانستان و به خاطر از این بند میکنن که واو از طالبان شناخت کافی ندارن. یک مسئله، دوم مسئله، اونا گفتن که ما وقت میدیم طالب ها را که وا اقدامات از اونا به حساب حقوق بشری چی است، آیا اونا به حقوق بشر و زنها احترام و ارزش قائل هستن یا نیستن. اصلا اگر ببینیم در تفکر اونا کدام تغییرات هیچ وضع نشده. اونا میگن سب، اونا میگن که ما غرض نداریم، عفو عمومی اعلان کردیم، اما در عمل این کار نشده. شی بر سب همین دیروز یک بچه را در میدان هوایی کابل تمام بدنش خون و خون پر بود، گپ میزد، وقتی گپ میزد با قنداق ویدئوی از او مستند در رسانه ها هست، وجود داره ویدئوی از او. وقتی که اینا از حقوق بشر گپ میزنن، وقتی که میگن عفو عمومی اعلان کردیم، یک آدم وقتی که اسناد داره میخواد که حق مسلم مدنیش است، میخواد که شوهر خود خارج شه، شما چرا او رو میزنین؟ اصلا چرا می بحث زدن، چرا از بین نمیره، چرا انسان هستیم ما، چرا دیالوگ با ما گفته نمیشه، چرا با ما نقش نمیشه؟ حالا ما خود کدام خر نیستیم، کدام ایوان نیستیم، شما که بلد دستان از مردم از روان هستیم. یک خانم دیگه از تلویزیون ملی گفت که مرا نموندن سر کارم بیم، دین روز یک اخبار خبرنگار تلویزیون زدن کامریش میده کردن. ما با چی طالب باور کنیم؟ با چی طالب این مردم باور کنن؟ جامعه جهانی هم میشناسه اینا را میشناسن. اما به حساب پیر محمد کاکر میگه دیار دپا را در امسال درو کوم، اما گپ از امو سیب. حالا خب ما به خاطر مردم افغانستان هم اگه یا کمک های خدا بند کنن، ما به خاطر از اونا هم دل ما میزن میگم اونا به خاطر چهار دانه طالب خود مرد کل کشور تباه میشه سیب. یک کمک ها بند شود، خب زیربنا ها کلگی استاد شود و اقتصاد کشور خود فرق سیب. بله، مردم چه قسم میکنن؟
معنی منصور سیب چې په خبرونه کې مو برخه راسر وخت یو بل اوریدون کې کور وده، یو بل اوریدون کې دغه ټلیفون قطع شو. البته د تر نړیوال مرستو پورې دا معلومات لاوریدون کو سره شدید کم چې نړیوال بانک له هغه سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپل مرستې درولې دي. نړیوال بانک پرون دا اعلان وکړ او له 2002 کال را په دی خو افغانستان ته د بانک تر 15 میلیارډ او 300 میلیونه ډالر ډیر پیسې چمتو کړې دي او ټاکل شوی و چې روانه ونی د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري. خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته ځنډولې ده او ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.1 میلیارډ ډالر مرستې وکړي. دا مرستې هم ځنډېدلې دي او په اقتصادي برخه کې دا خبر هم لرو چې په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو لکه دا منصور صاحب چې زنګ واهو د پرنګ نورو افغانانو له بهره د افغانستان دننه خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. د بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده، یعنی خلک نشي کولای چې له دې لارې پیسې واستوي. البته داسې لارې چارې شته چې د حوالی په سیستم خلک اتکا وکړي، خو د حوالی غټه ستونزه څه ده چې که چېرته له افغانستانه خلک له بهره د حوالی په حساب پیسې راوغواړي یا له افغانستانه بهر ته د حوالی په حساب پیسې واستوي لکه پاکستان، بیا به افغانستان په خړ لیست کې شامل شي چې بیا په بهرنیو صادراتو او وارداتو باندې ډېر منفي تاثیر پرېوزي. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام په لومړۍ برخه کې مو تر ډېره په دې باندې خبرې وکړلې چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت څرنګه دی او خلک له دې هوایي ډګره په وتلو دي. اوس به دې ته تم شو چې دا وضعیت به څرنګه سمیشي او البته دا اوریدونکو هم ځینې پوښتنې همدا درلودلې چې تر کله پورې به دا وضعیت همدا رقم دوام کوي. همدرد صاحب عبدالملک همدرد، مدني فعال، کله تاسو واورو څه نظر لري چې څه باید وشي چې وضعیت بهتره شي؟
په لومړی کې خو زه ټول هغه افغانانو ته چې د بهرني کسانو سره کار نه وکړي، اړیکې ونه لري، زه ورته همدا پیغام لرم چې دوی باید میدان ته رانه شي تر څو د هغو خلکو چې کار یې جوړ دی یا سیستم سره منظم دي د بهر ته د هغو د خند ونه ګرځي. ځکه داسې خلک ما په میدان هوایی کې ولیدله چې د فیسبوک یو ویزه کته سیم کېدای چې لیدلې وی فیسبوک کې خورته وي دا هغه ویزه راخستې ده د راکې کړي پرنٹ کړي ده را روان دي میدان یوې ته نه پاسپورت نه تذکره ده نو بیا زر ځوانان پښتم وم دا څنګه ویزه د تراغ لپاره ویزه باندې توازی لیکلې دي چې دا کافي څه وي هغه یو چا نشانی کړي ده نو دوی دا راخستي وای موږ زو او همدغه خلکو د میدان یوایی مخ هم ډب کړی ده د ډیرو افغانانو پر وړاندې چې دغسې وضعیت مخ ته روان دی او یوه خبره چې ما مخکې هم وکړله چې د بانکي سیستم تر څو نوي فعاله سوی خلک خپل هغه کار سم نشي کولی مسلکي کسان نه وي او اوس فعلا چې هغه مخکني ورور وویل چې خلک په چلاکو په دې شان وي تاسې کین وکړئ چې زه د میدان یوایی و مخته یا د سیرینا هوټل و مخته د روسیې د سفارت مخته ځینو نورو سفارتونو مخونو ته چې زه تللی یم هر څه مې له نږدې کتلي داسې خلک دومره شلګي کوي یا دومره سپینسترګي کوي چې هغه طالبان یې په تنګ کړي دي تر دې اندازې چې هغوی بیخي د داسې یو ګیله غوندې کوي چې موږ خو انسانان یو دی ولې موږ سره دا خلک دغسې دغه رویه کوي د عام خلک ولې موږ دومره په تنګوي نه اسناد لري نه شی لري هلته موږ ته د سفارت خلک وایي چې پرته له اسنادو یې مه را پرېږدي او موږ چې ورته وګورو چې اسناد راته وښیي نه پاسپورټ لري نه تذکره لري نه هغه د ایمیل سیستم چې وایي د سفارت له لورې یا په میدان کې موږ ته ښودل شوی نه هغه سیستم ورسره دی نو وایي موږ دا خلک څنګه پرېږدو یعنی یو قسم د طالبان له خلکو څخه ګیله کوي چې دوی ولې دومره شلګي کوي چې نه اسناد نه شي څه که شان وي موږ په ور پرېږدو موږ هېڅ مشکل د دوی سره نه لرو زما د طالب چارواکو څخه هیله همدا ده چې دوی دغه سیستم ته یو منظم پروګرام او داسې مسلکي کسان ورمخته کړي چې هغه د هر سره کنټرول کړي که همداسې دا وضعیت ادامه پیدا کړي
مننه چې په خبرونه کې مهم برخه را سره واخیستل ده لدی وروسته به دا وضعیت وڅېړو چې په کابل کې کچرته یو نوې اداره ژر تر ژره واکمنه نشي له هوایي ډګره پرته نورې چارې به څرنګه په مخ ځي د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دوی ته ښه راغلاست وایم اصولي صاحب څه فکر کوئ که چېرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي په لنډو ستاسو نظر څه ده افغانستان به په کومه خوا روان شي
سلامونه میلمنو ته اوریدونکو ته او ستاسې همکارانو ته ما په مخکې برنامو کې هم تاسو ته ویلي دي او بیا یې وایم چې په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي آیا کومه شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کوم رسمي سند شته مسؤلیت موجود دی تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی موقت نظم نه دی دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره د امریکا سره د اروپایانو سره مباحثات کوي دلته زموږ نور هغه مسایل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره
کړو. اصولي صاحب ستاسو په باور څه شی دی باید شي ویدي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ زه زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله د امریکانو د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق قوتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي هغه افغانانو خوښنیوي او بدبخت خدای نخواسته داسې یو جنجال ته زمينه مساعد نه کی نو دنیا ته تیار دلته حضور لري بیا بزر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوي ولې د څه کوي جفا کوي زه فکر کوم یو خبره داده دوام خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري د یوې منطقې نه اشخاص راځي امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري دا یې دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی درېیم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی دوی نن هم هلته د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي کوچني هغه څو مشرانو سره چې موږ کپرون و فکر کوم چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي دا دوه درې مسلې دي چې زه فکر کوم چې سبب شوی او تر ټولو مهمه مسله زما په اندازه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې افغانان ورڅخه کړیږي هغه څه وو هغه په تیر کې د روس تزاری روسیې او د انګلستان ترمنځ جنجال په افغانستان کې او فعلاً هم همدغه قوتونه په دغه خاوره باندې تر اوسه پورې د دولت په جوړښت باندې شاید نوي سره سلا سي که سره سلا نسی او موږ په خپل خواخه دلته طالبان حکومت دولت اعلان کی دوی هم د راتلونکي جنجالونو څخه ډاریږي دوی غواړي چې د دې خلکو موافقه واخلي چې په څه ډول مخکې لاړ
خو دلته مې یو سوال دی اصولي صاحب مثلا که چرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې په شل کاله تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړي دي او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی
او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي طالب مشران دی ورته ځای نه ورکوي موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو دغه چانس زموږ سره زه چې یو وکیل ومه د ولس استازی و موږ ونه کولی سول اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کول یا نه سول کولی یو چلنج ورته اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوي او مرکزي دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي او دغسې څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي یا په جنګونو کې یا په فساد کې یا په ډېرو پیسو په پیدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان د ځان سره دوی باید ولري
مننه اصولي صاحب بهیر صاحب د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر تاسو څه فکر کوئ چې د اوسني حکومت د جوړېدو لخه مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه هغه ده چې په یوه توافق باندې رامنځته شي یو نظام دوی د زور د لارې او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره را داخل شول دوی دا وپتهیله شي نور په افغانستان کې دوی ګټونکي دي بنا اندوی تر ډېره پورې باید خپلو جنګیالیو ته د هغو واکدارۍ قناعت ورکړي طالبان اوس د یوې داسې واکمنۍ په سره مخ دي چې هغه دینی برداشت لري دوی امیر لري او دوی امیر المؤمنین په نامه باندې مشر لري او دا یوازې سیاسي جوړښت نه دی بلکې دا یو دینی جوړښت دی چې د یوې دینی انګیزې په اساس باندې رامنځته شوی دی طالبان که اوس توافق کوي د افغانانو سره چې راځي ګډ حکومت جوړ کړو دوی هڅه دا نه دي چې دوی په دې قانع کې چې راځي افغانستان سره وویشو یا د افغانستان سیاسي جوړښتونه سره وویشو دوی کوشش کوي چې تر ډیره چې معلومیږي او د دوی بحثونه معلومیږي د مشرانو سره مجلسونه معلومیږي هغه داری چې یوازې د دوی نه موافقه واخلي او په دې باندې قناعت وکوي چې راځي چې یو اسلامي نظام چې هغه یوه شورا ده باید جوړه کړو په هغه شورا کې به ستاسو که د سیاسي جوړښتونو استازولي کوي او که د قومونو استازولي کوي ستاسو د سیاسي تنظیمونو او ستاسو د قومي جوړښتونو استازولي به په دې شورا کې وي خو دې معنی دا نه ده چې خامخا به همدغه مشران چې شل کاله د شل کاله را په دی خوا په افغانستان کې د قدرت تقسیم په اساس باندې پیژندل شوي دي او د دې ولس لپاره دوا هم نه وایي، یعنی د ولس درد نه دی په دوا شوی، یوازې تنظیمونه ویشلي دي.
وبخښه، نو ولې دواړه لوري د همدغه شورا په سر باندې چې څرنګه تاسو وایست ژر موافقې ته نه رسي، ځکه چې د افغانستان د قدرت له خلاص سره مخامخ دی؟
بله، دوی طالبان به تر ډېره کوښښ کوي چې ما وویل چې دوی د خپل امارت لپاره یو بدیل وړاندې کړي، ځکه دوی په دینی لحاظ باندې په دې باندې ملزم دي چې دوی نشي کولای په زور باندې خپل امیر لري کړي، او یا هم دې ته مجبور کړي چې خپل امیر او خپل صلاحیتونه هغوی د هغې منصب نه استعفا وکړي، ځکه دا جوړښت ما وویل چې دا یوازې سیاسي نه دی، لکه د رئیس جمهورانو یا په جمهوري نظام کې د واکمنانو چې هغه قانون ان کولای شي یو ټولای راشي، یا لکه ولسي جرګه او یا هم لکه ملي شورا یا هم لویه جرګه، او هغه د خاص مواردو په اساس باندې مشر نه غوښتنه وکوي او مشر د خپل دندې نه لرې شي. دا جوړښت دیني جوړښت دی، به حتما په دې باندې کوشش کوي چې هغه جوړښت هم په نظر کې ونیسي، هغه خپل ځای باندې پاتې شي، خو یوازې د افغانستان سیاسي واکمني سره وویشي او سیاسي واکمني د یوې شورا د لارې مخته وي. د دې تر څنګ تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان ټول سیاسي لوري د افغانستان په اوسني وضعیت باندې قانع کړي. تر اوسه پورې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب د افغانستان پخوانی ولسمشر، د حزب اسلامي مشر، او همداسې په پنجشیر کې شته مشران چې څوک دي او یا استازولي کوي، تر یو ځایه پورې دوی او پاکستان کې چې کوم مشران تللي دي، دوی په دې نه دي قانع چې طالبانو دغه جوړښت ته قناعت وکړي. نو بنا دوی د دغه نه ډار لري چې که چېرته په یو توافق باندې هغه توافق چې تر ډېره پورې به طالبانو ته د منلو وي، دوی هغه اعلان کړي، مشرتوب اعلان کړي، نو احتمال دې دی چې بیا به مخالفت نه راپورته شي او بیا بالاخره طالبان بیا د جنگ لپاره آماده شي او جنگ ته به چمتووالی ونیسي. طالبان کوښښ کوي چې د راتلونکي د افغانستان د جنگ د لارې حل نه شي، د خبرو د لارې حل شي او اساسي په توګه باندې حل شي، تر څو بیا جګړې ته، بیا جنگونو ته، نه تنظیمونو ته او نه طالبانو ته لار خلاصه شي. بلې،
مخکې چې اصولي صاحب ته ورشم، بهیر صاحب، له تاسو دا پوښتنه وکم، تاسو دا څو جهته چې له طالبانو سره په خبرو دي دغه ته اشاره وکړه، دا خو هم په حقیقت کې درې ځای شوی دي. فرضاً د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نور چارواکي په کابل کې له طالبانو سره په خبرو دي، د احمد ضیا مسعود، محقق خلیلی او یو شمېر نور اسلام آباد ته تللی وو، د پاکستان له لارې له طالبانو سره په ارتباط کې شاید وي، او بله ډله هم په پنجشیر کې ده چې له طالبانو سره مخالفت کوي. که دا درې برخې دا رقم ویشلي، نو د طالبانو لپاره خو ډېر اسانه ده چې خپله پرېکړه ژر اعلان کړي، ځکه چې هغوی خو سره متحد نه دي.
بله، طالبان ته اسانه ده. طالبان خو اوس طالبان وایم چې موږ افغانستان ګټلی ځان فاتح بولي، خو ستونزه دلته ده چې دوی څنګه کولای شي دنیاوالو ته هغه افغان شموله نظام چې دوی د دوهې په تړون کې نړیوالې ټولنې ته او امریکایانو ته وړاندې کړی دی چې دوی به د افغانستان کې د انحصار نظام یا په انحصاري شکل باندې نظام نه اعلانوي، دوی به د ټولو افغانانو د ټولو سیاسي جریانونو په توافق باندې یو نظام رامنځته کوي، هغه نظام چې هغې ته اسلامي امارت نه دی ویل شوی، هغې ته اسلامي حکومت ویل شوی دی. دوی یو بل جریان هم روان دی چې په دوحه کې دی، هلته دواړه مذاکرات ټیمونه په یوه نامه باندې حضور لري، که ټول نه دي، یو برخه استازي هلته وجود لري چې بیرته د هغه درې لوري چې کار روان دی د هغې استازولي تقریبا کولی شي، که څوک پنجشیر کې دي یا پاکستان کې او یا هم په کابل کې، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب دي، د دوی استازي او یا د دوی په خوښه باندې هغه ټیم چې پخوا جوړ شوی او د هغې یو نوی استازولي په دوحه کې هم روانه ده. زه فکر کوم طالبان د دوو چیلنجونو سره یا د دوو لویو ننګونو سره مخ دي. یو دا چې دوی باید خپل لکه ما چې مخکې وویل د دینی جوړښت لپاره یو بدیل، داسې بدیل چې هم د خپلو خصوصا د نظامي برخې لپاره د قناعت وړ وي، د نظامي حلقې د مشرانو او د هغو د جنګیالیو لپاره د قناعت وړ وي، هغوی قناعت پرې باندې وشي، او د دې تر څنګ باید دوی نړیوالو ته هغه نظام وړاندې کړي چې دوی خپله تعهد کړی دی، مخکې دنه چې کابل ونیسي، مخکې دنه چې د افغانستان نور ولایتونه ونیسي، پخوانی نظام ړنګ شي. زه فکر کوم چې پخوانی جوړښتونه اوس ډېر مطرح نه دي د سولې شورا ده، او که د افغانستان پخوانی حکومت دی تر ډېره پورې به د نړیوالو دپاره طالبان زمینه سازي کوي چې د دوی په نظام باندې اعتراف وکوي، د دوی نظام ومني، او بالاخره د افغانستان د اقتصادي او مالي او سیاسي انزوا په لور باندې لاړ نشي. طالبانو په تیر ځل باندې دا تجربه ځان لپاره ترلاسه کړې ده چې یوازې درې ملکونو ته قناعت ورکړي چې دوی نظام په رسمیت وپېژني. دوی هغه تجربه لري او د دوی هغه دینی غوښتنې چې یو نظام په دینی اصولو باندې ولاړ وي د هغې د مخې نظام کوي هغه هم په نظر کې نیولی دي. د کومه بیان ازادي چې نن موږ ګورو په کابل کې او تر یو حده پورې د طالبانو د پخواني موقفونو یا د پخواني دریځونو په رابطه باندې یو څه تغیر موږ ګورو چې تلویزیون باندې ښه د ښکاره کېږي خبرونه وایي. موږ ګورو چې په کابل کې په چا په شخصي په چا باندې الزام نشته لکه طالبان په وخت کې په ګیره باندې په ویښتو باندې ښه د بیرون ته وځي. موږ ولیدل چې ښځو ته اعلان وکړ چې مکتبونو ته لاړ شي خو لا هم د طالبانو په موقف کې واضحه څرګنده نه ده. طالبانو وکولی شوه چې جنکۍ ته یوازې ابتدایي ته اجازه ورکړي. تاسو به اعلان اورېدلی وي چې د راتلونکې شنبې ورځ نه سبا نه بل سبا به ابتدایي مکاتب او ابتدایي ښوونځي تر شپږمه پورې ښوونځي په ټول افغانستان کې خلاصېږي. جنکۍ هلکان به ځي خو لا هم د پوهنتونونو او د ثانوي مکاتبو لپاره طالبان واضحه لایحه نه لري چې دوی به جنکۍ ته اجازه ورکوي او اجازه په کوم صورت کې ورکوي. لا تر اوسه پورې طالبانو سره د کارمندانو ته اجازه ښځینه او کارمندانو ته اجازه تر اوسه پورې واضحه نشته ده. دوی به لا هم په دې باندې فکر کوي چې څنګه وکولی شي چې هم هغه خپل دیني غوښتنې چې دیني ارزښتونه دی ورته وایي او د دیني ارزښتونو په اساس باندې نظام رامنځته کوي هغه هم خوندي وساتي او په عین وخت کې دوی وکولی شي دنیاوالو ته ثابت کړي. فکر کوم چې دنیاوال دې ته منتظر دي چې تر څو طالبان د خپلو موقفونو په برخه کې د خپلو هغو دریځونو په برخه کې چې دین په اساس باندې وړاندې کوي واضح دګاونه لري واضح لیدلوري ونه لري عملی لیدلوري ونه لري. البته خبرو کې طالبانو ډېر ټینګار کړی چې د خزو د کار طرفدار دي، د خزو د کار معنی نه دي، د خزو د تعلیم معنی نه دي، د ازادي بیان وړي دي، د ازادي
بیان نه کوي. بله
دا چې په عمل څه کوي د دې لپاره طالبان ډېر وخت وړي او ډېر فکر کوم چې دوی په خاطر تیاری په ټول معنا نه درلودي.
مننه بهیر صاحب. اصولي صاحب په لنډو کې ستاسو نظر هم واخلم ځکه چې نور د خبرونو وخت په خلاصې دوره. طالبان باید څه وکړي چې هم نړیوال ومني او هم په داخل کې دوی ته جنجال جوړ نشي؟
سره ورته دي. اصلا رښتیا هم دوی ډاریږي د دینه، ډار د همدغه نه احساسوي چې خدای نه خواسته دوی داسې یو اشتباه تکرار نه کړي تر څو دنیاوال دوی ته ورشاکي. دلته خو نه تنها نیول خو د ټوپک په زور ووینیو، اما چلش په کار دی د دولت او د سیستم او د نظام. او دوی ته افغانان هم معلوم دي چې که رښتیا هم د چلش لپاره مثبت ګامونه ونه خستل شي په افغانستان کې لري نه ده چې بیا به جنگونه روانيږي او جنجالونه، ځکه هم د منطقې او هم د دنیا استخبارات په افغانستان کې عمیقې ریښې لري. یا د قومونو په نوم باندې ما په دې وکالت کې څومره چې زه وکیل یم لیدلی دي اشخاص چې څوک چیرته بند دي او څه رقم تغذیه کیږي. بنا پر دې طالبان په اول کې باید د افغانستان د خلکو جوړونه هم لاسته راوړي، عاجل یو داسې نظام چې هغه اسلامي او افغاني اصول باندې ولاړ وي، ځکه په هغه نظام کې چې زموږ افغاني تاریخي او ملي افتخارات نه وي ساتل شوي، افغانان فکر کوم چې غږ به یې د مخالفت پورته کوي. د دنیا دا امکان نه لري چې ټوله دنیا به دوی په اوله ورځ باندې په رسمیت وپېژني، اما په دنیا کې هغه هیوادونه چې رښتیا هم موثره دي دوی لپاره او په اقتصادي لحاظ کولی شي د دوی د نظام د چلش لپاره د دوی سره نږدې پاتې شي، د دوی سره په مشوره باندې مخکې ځي. او دا کار دوی باید زر تر زره وکړي. سوال دا دی چې زر تر زره فاینل کې خلاصي کړي، ځکه که خلاصي نه کړي افغانان نور په تنګ شوي دي او باور ولره داسې خلک چې ژوند یې یو څه بهتر و نن سبا د خوراک ډوډۍ نه لري په کابل کې. بیچارهګان غربت یوې خواته ده، جنجالونه یې بلې خواته دي. دغه د افغانستان نه د خلکو تیښته چې دا اوس منډي وهي میدان هوایی ته، دا هم باید زر تر زره ودرېږي، ځکه د خلکو په اسانوي منفي تاثیر کړی دی او حتی د دوی د دولت په جوړښت کې د سوال لاندې راوستی ده. که دوی دلته تر یو دیرشم د اګست پورې دوی اعلان هم وکړي او د بلې خوا خلک وتښتي، دنیا ورته ګوري چې دا خلک
مننه. وصولي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همداراس د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر څخه د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلاني وفات څخه او له مدني فعال عبدالمالک همدر څخه چې په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په خبرونه کې ګډون وکړ. تر خپلې خبرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.